دا مشال رادیو ته دا مهال په خبر کې د سهار نه هو کابل کې اتنیم بجې دي په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومي کې زپامې ساحل درته کې هر کله وایم اوریدونکو په دې خبرونه کې بیلابیل رپورټونه لرو د دې ترڅنګ درته سندرې هم نشرو او لته څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه هم اورو د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ کړی دی ورسته بیا را سره په ټلیفون او وایبر او سکایپ باندې هم رابطه کولی شئ خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه د ملګرو ملتونو یو پټ سند ښیي چې طالبان په هغو کسانو پسې ګرځي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کاوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په پنجشیر کې د طالبانو ضد د مقاومت جبهه په جوړېدو ده او برطانیې، فرانسې او جرمني د ایران له لوري د اورانیمو غني کولو پر رپورټونو زښته اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو یو پټ سند څرګنده کړي چې طالبان د هغو کسانو په لټون دي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کړی دی. دا سند چې رسنۍ ولیدلی پکې راغلی چې هغه کسان او کورنۍ د ځورونو او وژنو له خطر سره مخامخ دی شي. دا رپورټ چې د ملګرو ملتونو د ګواښونو ارزونې مشاورانو جوړ کړی پکې راغلی چې طالبانو د هغو کسانو ترجیحي نوملړونه طالبان د هغو کسانو ترجیحي نوملړونه لري چې نیولې غواړي. په سند کې راغلي چې هغه کسان له تر ټولو زیات خطر سره مخامخ دي چې په افغان پوځ، پولیسو او استخباراتي ادارو کې مرکزي رول لري. رپورت وایي طالبان د هغو افرادو د نیولو لپاره کور په کور ګرځي، د کابل هوایي ډګر ته تلونکي کسان ګوري او په لویو ښارونو کې د تلاشۍ پوستې جوړې کړې دي. دا اگست 13 نیټه دا سند د ناروې د نړیوالو شننو مرکز په نوم سازمان جوړ کړی دی چې د ملګرو ملتونو ادارو ته استخباراتي معلومات ورکوي. د دې سازمان مشر کریستیان نیلمن پرون د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې طالبان د هغو کسانو کورنۍ په نښه کوي چې ځان نه ورسپاري او په وینا یې د هغوی کورنۍ ځوروي او ورته له شریعت سره سمې سزاګانې ورکوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د دې سند په اړه څه نه دي ویلي. البته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د اگست پر 18 په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې طالبانو عمومي افوا اعلان کړي او حکومتي کارکونکي له هیڅ ګواښ سره مخامخ نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. سرګی لاوروف پرون په مسکو کې له خپلې لیبیایي سیالې نجلا منقوش سره تر لیدو وروسته خبری غونډې ته وویل چې په پنجشیر کې د مرستیال ولسمشر امرالله صالح او احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو پر وړاندې مقاومت په پیلېدو دی. د ټینګار وکړ چې مسکو د ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره د خبرو ملاتړ کوي.
طالبان په اصل کې دیلا
کله چې طالبانو عملاً کابل او د افغانستان د نور ولایتونو او شهرونو اکثریت ونیوه، موږ لا هم د ملي ډیالوګ ملاتړ کوو چې دا ستاندوی حکومت جوړېدا ممکنه وي.
سرګی لاوروف دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې امرالله صالح د اګست پر 18 پر ټویټر په بیان کې ځان د هیواد سرپرست ولسمشر اعلان کړ او زیاته کړه چې په دې اړه له سیاسي مشرانو سره په رابطه کې دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د اګست پر 15 هیواد پرېښود او متحده عربي اماراتو ته ولاړ. پر هماغه ورځ طالبانو کابل ونیو. پنجشیر د افغانستان هغه ولایت دی چې طالبانو نه دی نیولی. اوریدونکو طالبانو د افغانستان د جمعاتونو له امامانو غوښتي چې د جمعې په خطبو کې د ولس پر یووالي ټینګار وکړي. نن پر افغانستان د طالبانو له کنټرول راهیسې د جمعې لومړی لمونځ کیږي. په عین وخت کې پرون د هیواد د خپلواکۍ بیا اخیستو کلیزې په مناسبت د هیواد په یو شمېر برخو کې پرله پسې دویم ورځ هم مظاهرې وشوې. رپورټونه وایي طالبانو د سولې او له اسلامي ارزښتونو سره سم ټول شموله حکومت پر ژمنو سربیره د مظاهره چانو پر ضد له تاوتریخوالي کار واخیست چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. طالبانو پرون په یو پیغام کې ویل چې د جماعتونو امامان دي ولس د هیواد پرمختیا لپاره کار او د هیواد نه پرېښودو ته وهڅوي او د دښمن د منفي تبلیغاتو ځواب دی وایي. په داسې حال کې چې کاروبارونه د بیا پرانیستو په حال کې دي، د پلازمینې کابل په لارو او کوڅو کې تر ډیره آرامي ده او وسلوال طالبان پکې پلي او په ګاډو کې ګرځي. البته بانکونه او حکومتي دفترونه لا تر اوسه بند پراته دي. او برتانیې، فرانسې او جرمني د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې د هغو رپورټونو په اړه زخت اندېښنه ښوولې چې پکې راغلي چې ایران د هغو غني اورانیمو جوړول چټک کړي چې ورڅخه وسله جوړېدای شي، او په دې توګه یې د 2015 زیږیز کال د اټومي موافقې سرغړونه کړې. برتانیا، فرانسې او جرمني د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې له لاسلیکونکو څخه دي. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډ بیان کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی ویلي چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې د هغو رپورټونو په اړه زخته اندېښنه لري چې وایي ایران په لومړي ځل تر 60% پورې د غنی اورانیمو فلز جوړ کړی او تر 60% پورې د غنی اورانیمو د جوړولو په وړتیا کې د پام وړ اضافه کړي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې د اګست پر 14 وویل چې ایران په لومړي ځل 200 ګرامه اورانیم فلز جوړ کړی چې تر 60% پورې غنی دی. تر دې یو ورځ وروسته هغې ادارې غړو هیوادونو ته په بل رپورټ کې وویل چې ایران د نتنز په اټومي بټۍ کې تر 60% پورې خالص اورانیم غني کوي. د 2015 زیږیز کال له اټومي موافقې سره سم تهران ژمنه کړې وه چې د اورانیم فلز چې د اټومي وسلې جوړولو لپاره کاریږي به نه جوړوي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
د مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. او اوس مرجو لومړی رپورټ ته. د ملګرو ملتونو په یو پټ سند کې په ډاګه شوې چې طالبانو د اګست پر 15 د کابل او نورو ښارونو تر نیولو وروسته د هغو کسانو یو لیست چمتو کړی چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره یې کار کاوه. د ملګرو ملتونو له رپورټ سره سم طالبان د عمومي بخښنې پر اعلان سربیره د افغان ملي اردو د سرتیرو، پولیسو او د استخباراتي کارکوونکو د نیولو لپاره کور په کور ګرځي او تلاشي کوي. طالبانو لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي. اسمت ساروان تفصیل لري.
د ملګرو ملتو په یو پټ سند کې راغلي چې طالبانو له دې سره سره چې ویلي دي له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي، د هغو کسانو لټون زیات کړی چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یې کار کړی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتو د ګواښت ارزونې سلاکارانو چمتو کړی او فرانس پریس خبري اژانس لیدلی وایي طالبان یو لیست لري چې د هغه پر اساس هغه کسان پکې په نښه شوي چې باید لومړی ونیول شي. د ملګرو ملتو د سند له مخې تر ټولو ډېر هغه کسان په خطر کې دي چې د افغانستان په اردو، پولیسو او استخباراتي قطعو کې رول درلود. په راپور کې د غراز ویل شوي طالبان د مطلوبو کسانو او د هغو د کورنۍ د غړیو د نیولو لپاره کور په کور تلاشي اخلي. راپور زیاتوي طالبانو د کابل هوایي ډګر ته په لاره او همدارس د جلال آباد په شمول په نورو لویو ښارونو کې د تلاشۍ پوستې جوړې کړي او هغه کسان لټوي چې د دوی له لیست سره سم باید ونیول شي. د ملګرو ملتو دا سند چې د چهارشنبې په ورځ چمتو شوی د ناروې د نړیوال مرکز له لوري لیکل شوی دی. دا مرکز د ملګرو ملتو ادارو ته استخباراتي معلومات ورکوي. د دې مرکز اجرایي رئیس کریستیان نیلیمان فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي طالبان هغه کورنۍ په نښه کوي چې ځانونه نه تسلیموي، هغوی تعقیبوي او سزا ورکوي. دې دغه راز وویل اټکل کوي هغه کسان به چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی دی د کورنیو له غړیو سره شکنجه ووژني. د ملګرو ملتو په سند کې دا هم ویل شوي چې طالبان نوي جاسوسان ګماري او له دې سره به د دوی د مطلوبو کسانو لیست نور هم لوی شي. طالبان د یکشنبې له ورځې چې کابل یې نیولی خلکو ته ډاډ ورکوي چې له چا به انتقام نه اخیستل کیږي او ټولو ته عمومي عفو ده. دې ډلې تر اوسه پورې د ملګرو ملتو د وروستي راپور په اړه څه نه دی ویلي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې مقاومت په پیلېدو دی. سرګی لاوروف پرون په مسکو کې د لیبیا د بهرنیو چارو له وزیر نجلا محمد المنقوش سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل د طالبانو پر وړاندې په پنجشیر کې د مرستیال ولسمشر امرالله صالح او احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. نوموړي د ټولو افغان سیاستوالانو په ګډون د یو ټول شموله حکومت جوړېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې امرالله صالح د اګست پر 18 پر ټویټر په بیان کې ځان د هیواد سرپرست ولسمشر اعلان کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی د اګست پر 15 د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو سره سم هیواد پرېښود او متحده عربي اماراتو ته ولاړ. عصمت ساروان له نورو معلوماتو سره.
روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل د طالبانو پر ضد په پنجشیر کې د مرستیال ولسمشر امرالله صالح او احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. لاوروف د لیبیا له بهرنیو چارو وزیر سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل طالبان تر ټول افغانستان کنټرول نه لري. د زیاته کړه داسې راپورونه شته چې په پنجشیر کې د مقاومت د جبهې پر رامنځته کولو تمرکز روان دی. لاوروف په افغانستان کې د یو استازي حکومت د جوړولو لپاره د ټول شمول دیالوګ چې درست افغان سیاسي لوبغاړي پکې شامل وي غوښتنه وکړه. د روسیې د بندنیو چارو وزیر زیاته کړه
کله چې طالبانو عملا کابل او د افغانستان د نورو ولایتونو او ښارونو اکثریت ونیوه موږ لا هم د ملي دیالوګ ملاتړ کوو چې دا ستاندوی حکومت جوړېدا ممکنه وي. دا به د افغانستان د خلکو په ملاتړ نتیجه ورکړي.
پنجشیر دره چې د کابل په شمال ختیځ کې ده یوازینی ځای ده چې لا هم طالبان نه دي ورغلي. د هغو تصویرونو له مخې چې په ټولنیزو رسنیو کې شریک شوي امرالله صالح او احمد مسعود د طالبانو پر ضد چریکان راټولوي. مسکو ظاهرا د طالبانو لاسته د کابل لویدو ته خوشبینه دی او غواړي چې له هغو سره اړیکې ټینګې کړي. تر دې وړاندې روانه اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په کابل کې له طالبانو سره ولیدل او خپله دا کتنه یې مثبته او رغنده وبلله.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی م بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د پاکستان د ګمرک چارواکي وایي د تورخم او چمن لارو له خلاصېدو راهیسې د پاکستان او افغانستان سوداګري زیاته شوې. د اګست پر 15 چې ننګرهار ولایت د طالبانو لاسته ولوېده نو پاکستان د تورخم ور وتاړه خو دوه ورځې وروسته بیا پرانیست. همداراز د چمن، غلام خان او خرلڅۍ ولارې هم په وروستیو کې څو ځلې بندې او بیا خلاصې شوې. هلته د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې مشران وایي د سوداګرۍ زیاتېدو لامل په وروستیو اونیو کې په بیا بیا د لارو تړل او اوس په بشپړه توګه پرانیستل دي. د دوی په خبره تر هغو چې د طالبانو واکمنی په نړیواله توګه منل شوی نه وي د پاکستان او افغانستان سوداګري نشي زیاتېدای. فرهاد شینوار رپورت لري.
پاکستانی چارواکي دا کوي چې په دې تیرو څو ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه طرفه تجارتي هلو ځلو کې زیاتوالی لیدل شوی. دا په داسې حال کې دا چې د اګست په 15 نیټه کابل افغان طالبانو لاسته ولوېده او دې سره څو ورځو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې تړل شوې وې خو بیا بیرته پرانستل شوې. دوی وایي د جولای په دویمه هفته کې چې کله طالبانو د چمن پولې سره لګېدلې سپین بولدک ولسوالۍ واک ترلاسه کړ هغې سره د دوه طرفه تجارت حجم ډېر راټیټ شوی و. د پاکستان د کسټم چارواکو ډیټا ښایي چې د اګست 15 نیټه باندې په چمن، تورخم، غلام خان او خرلاسو باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورټ اکسپورټ او ترانزټ ټریډ یوازې 415 ګاډي تلی راغلي دي او دا په دې تیره موده کې د دوه طرفه تجارت حجم تر ټولو کمه کچه وه چې ریکارډ شوه. خو چې کله د اګست په 15 طالبانو کابل ونیوه واکې خپل لاسته کړ نو دا غینه پس د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو خبری کانفرنس کې ویلی وو چې ګاونډي هیوادونو سره به تجارتي حل ځلې بحال وي. د پاکستان کسټم چارواکي وایي چې د اګست په 19 نیټه پاکستان افغانستان ته 1200 ګاډي اوړېدلې او ښایي د محرم د رخصتیو نه پس دا شمېره نوره هم زیاته شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د سوداګرۍ د خونې ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په دې وروستو کې دواړو خواو ته د مختلفو وجوهاتو له امله په سلګونه ګاډي رئیسارو او هغوی ته سمدستي د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه، نو دې سره په عارضي توګه تجارتي حجم کې زیاتوالی راغلی.
افغانستان د حکومت په بین الاقوامي سطح باندې تسلیم نشي او بین الاقوامي چې کوم روابط دي هغه مضبوط نشي او پاکستان یې رسمي طور باندې تسلیم نکا، نو هغه پورې د تجارت زیاتېدو څه دومره ډېر ممکنات ماته نه ښکاري. بله خبره دا ده چې ډېر انویسټرز چې دي او کاروباري خلک چې دي هغه ډېر زیات فی الحال د افغانستان نه وتلیم دي، نو لږ ډېر کار به خامخا رواني، خو داسې زه نه ګڼم چې یو دم هلته سرمایه ګذاري به شروع شي، یو دم به دلته کارونه شروع شي. نو چې څو پورې داسې سرمایه ګذاري او کارونه شروع شوي نه په افغانستان کې او دا انفراسټرکچر ډیولپمنټ والا کارونه چې دا نه شروع شوي، نو هغه پورې زموږ د تعمیراتي سامان چې دی هغه اکسپورټ زیاتېدل یا د سیمنټ او سټیل سیمنټ زیاتېدل څه ماته ښکاري نه. فلحال د خوراکي مواد به خامخا ځي، ځکه چې آبادي ده د افغانستان خپل هغه ضرورت دا سنور د روزمره سامان بزی دویانه بزی، خو فلحال چې دی یو دم په دې کې زیاتی چې نه ممکنه ده نه کېدای شي او نه څه داسې حالات دي د افغانستان.
ګلاب خان د ترانزټ مالونه کراچۍ نه افغانستان ته لیږي، نوموړی وایي په کار ده په تجارتي هلو ځلو کې اساني او زیاتوالی په مستقله توګه باندې پاتې شي.
که همدغه څه وشي لکه څرنګه چې اوس دا ګاډي روان دي په افغانستان سایډ کې او پاکستان سایډ کې، همدغه څه نو ډیره ښه خبره به وي او مونږ دې ته ښه نظر کړو. مخکې امپورټ او اکسپورټ او ترانزټ ګاډي به بس عام روټین کې تلل او افغانستان سایډ باندې او پاکستان سایډ باندې مونږ ګاډو ته لږ ډېر مشکلات وو، خو هغه په ګمرک کې وو که په کسٹم کې وو او کم مو بالکل هغه چې کوم کوانټیټي وه د ګاډو هغه کم وه.
د اګست په 12 نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې بیا پیل شوې، مسافرو ته هم یوازې خپلو هیوادونو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوه. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د مئی 15 نیټې نه په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولي او دوی وایي دا یې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي او تر نامعلومې نیټې پورې به دوام وکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15255 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په سریلانکا کې له پاکستان سره د یو ورځنیو سیالیو لړۍ نه ځنډوي او راتلونکي میاشت به د شپږیزې کرکټ اتلولي هم په کابل کې کیږي. د بورډ چارواکو پرون مشال راډیو ته ویل د طالبانو له لوري د افغانستان نیول به پر کرکټ بد اغیز ونه کړي، خو شنونکي وایي تر هغه چې د هغه هیواد سیاسي وضعیت نوي روښانه شوی د کرکټ راتلونکي په اړه دقیق څه نشي ویل کېدی. د اسرار العالم مومند رپورټ.
دا چې حال کې چې کابل طالبانو نیولی او د افغانستان حکومت ړنګ شوی، افغان کرکټ بورډ وایي له پاکستان سره به یې د درې ورځنیو نړیوالو میچونو سیریز چې د راتلونکي میاشت په لومړۍ اونۍ کې به په سریلانکا کې پیلېږي نه ځنډوي او پر خپل ټاکلي وخت پکېږي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 10 نیټه به د شپږیزه کرکټ لیګ اتم پړاو لوبې د اتو لوبډلو ترمنځ د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې هم پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په 19 اگست مشال ریډیو ته وویل چې طالبانو ورته ډاډ ورکړی چې خپل کرکټ ته دوام ورکړي. نوموړی وایي کرکټ لوبډلې یې د پاکستان خلاف سیالیو لپاره د اگست له 13 مشکونه پیل کړي دي.
هیڅ نوه مشکل نشته، هیڅ نوه خبره نشته، هر څه نورمال خپل مخې ته بیایو او انشاءالله چې لوبډله په پوره تیاری سره د پاکستان په وړاندې درېو نړیوالو 500 ورځو لوبو کې بلوبېږي. دا هغه لوبې دي چې د وډیا سپر لیگ پورې اړه لري، یعنی همدغه لوبو نه د لوبډلو امتیاز شمېرل کیږي او د هغې په اساس باندې بیا لوبډلې نړیوال جام ته مستقیم لاره پیدا کوي. نو د افغانستان کرکټ لوبډله دا اوس هم تمرینات کوي او د تیاری په حال کې دي او انشاءالله چې ژر به سریلانکا ته ولاړ شي.
دا وخت په افغانستان کې زرګونه افغانان چې هڅه کوي له هېواده ووځي، کابل ایرپورټ ته یې مخه کړې او د ډېرې ګڼې ګوڼې له کبله د څو تنو مړه کېدل هم رپورټ شوي. د افغان کرکټ بورډ د رسنیو مشر حکمت حسن هم ویره لري چې هسې نه د کابل ایرپورټ د بندېدو له وجې د دوی لوبډله د پاکستان خلاف د میچونو کول لپاره سریلانکا ته له تلو څخه پاتې شي. البته حکمت حسن په 19 اګست مشال ایډو ته وویل چې دی دا فکر نه کوي چې د طالبانو واکمنېدو سره به کرکټ ته کوم تاوان ورسیږي. د ده په خبره ځکه چې دوی پخوا هم هغو سیمو کې میچونه کړي چېرته چې طالبانو کنټرول درلودو.
کرکټ خو تقریبا دغه شروع نه تر اوسه پورې زموږ لوبغاړو په ټولو ولایتونو ته سفرونه کول او هلته به لوبې کولې، هغه چې سیمو ته بدلل چې هغه د طالبانو تر واک لاندې وي. په دغه اساس باندې زه فکر کوم کرکټ ته هیڅ مشکل او مسله نه جوړیږي. او بل مونږ ته ډاډ هم راکړل شوی ده طالبانو د خوانه چې کرکټ ته به هیڅ مسله نه وي او تاسو کرکټ بورډ خپل کارونه نورمال او مغاسې چې پخوا مخکې تلل مغاسې وساتي.
افغان کرکټ بورډ د چارواکو مشال ایډو ته ویل چې لوبغاړي یې په تیاریو بوخت یو نشي کولای چې په موجوده حالاتو کې له رسنیو سره خبرې وکړي. دغه راز د افغانستان پخواني کرکټر کریم صادق په ګډون نورو پخوانیو لوبغاړو ته مو هم فون وکړ خو هغه هیڅ ځواب رانه کړ. خو چې کله په 15 اګست طالبانو کابل ونیو نو د افغان ملي کرکټ لوبډلې نامتو الراونډر راشد خان په خپل یو ټویټ کې همدومره ولیکل امن. همداراز په 19 اگست بیا په یو بل ټویټ کې ولیکل چې موږ د پرام نه پرمختللی او متحد افغانستان لپاره امید لرو او دعا کوو. سمیم الله سلطانی چې د افغانستان شپږیزه کرکټ لیگ په سیالیو کې یې لوبه کړې او په کابل کې د کرکټ اکاډمي هم لري، وایي د افغانستان روان حالاتو د دوی د ملي لوبډلې او نورو سپورټس په لوبغاړو ډېره بده نفسیاتي اغیزه کړې. سلطانی په 19 اګست مشال ایډو ته وویل ښکاري نه چې په کابل کې په راتلونکي سپتمبر کې د کېدونکو شپږیزه کرکټ سیالیو څخه به د کرکټ مینهوال ډېر خوند واخلي. نوموړی وایي د کرکټ یا نور سپورټس لپاره امن ډېر ضروري وي.
یوازنی غټ شی چې په افغانستان کې دا ټول خلک یې سر متحد کړي کنه نو د هغې یوازنی علت شو کرکټ کرکټ او فوټبال د نور لوبې وي. خصوصا که چېرې په قندار کې لوبه کېدل هماغه نارام وخت کې که په روزګان کې د کرکټ که په زابل کې پکتیا کې خلک ورته راتلل. خو په دغه فعلي شرایطو کې که چېرې خلک راځي خو دا د خلکو ګډون چې دی فلحال دغسې یو رقم ته حالات دي چې فکر نه کوم چې کار په خاص راځي ورته، ځکه ټول یو رقم ته یو خاص تشویش لري.
په پاکستان کې د سپورټس خبریال امجد عزیز ملک وایي په افغانستان کې د 1990 څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو په حکومتي دوره کې سپورټس ته ډېر ارزښت نه ورکړل شوی. خو د په خبره د طالبانو لخوا افغان کرکټ بورډ ته د ډاډ ورکولو څخه ښکاري داسې چې دا وار د دوی رویه بدله ده. البته نوموړی وایي اوس معلومه نه ده چې دا موقتی خبرې دي او که څنګه.
کرکټ وی کبل گیم وی امن نه بغیر خو مقابله کې دي نشي، لیکن دا هم قتل غواړي چې هلته سلوتونه شته کې نشته. حکومت څوک پالي؟ حکومت آیا د پلیئر د سپورټس او د لوبغاړو حمایت کوي که نه کوي او ته سلوتونه ورکوي نه ورکوي؟
د افغانستان کرکټ فیډریشن د لومړي ځل لپاره په 1995 کال کې رامنځته شو. په 2001 کال کې یې د کرکټ د نړیوالې شورا له لورې د درېمې درجې هیواد غړیتوب ترلاسه کړ. په 2009 کال کې فیډریشن په افغان کرکټ بورډ بدل شو. افغانستان ته دغه راز د غوره کرکټ له کبله د کرکټ نړیوالې شورا له لورې په 2010 کال کې د یادې شورا بشپړ غړیتوب ورکړل شو. دغه راز د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان کرکټ بورډ ته په 2010 کال کې د ټیسټ سیالیو مقام هم ورکړ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د قبایل تحفظ غورځنګ په نوم یوې ډلې په خیبر پښتونخوا د قبایلو د ورګډېدو ضد احتجاجي غونډې پیل کړې دي. د غورځنګ مشرانو پرون په خیبر کې اعلان وکړ چې د اګست پر 26 په پېښور کې غونډه کوي. دوی مشال راډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو حیثیت بدلول غیر آئینی ول، ځکه چې د ټولو اوسېدونکو رایه نه وه اخیستل شوې. د پاکستان حکومت د 2013 زیږیز کال د مې په آخري اونۍ کې په اساسي قانون کې له بدلون سره قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړې او هلته یې اصلاحاتي بهیر پیل کړ. په قومي اسمبلی کې د خیبر استازی او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال اقبال اپریدی وایي پر نوي نظام هغه کسان نیوکې کوي چې په پخواني نظام کې مراعات اخیستل او وسور باندې بند شوي. فرهاد شینوار تفصیل لري.
د قبایل تحفظ مومنت په نوم ډله وایي چې دوی د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو پر ضد د احتجاجي غونډو تازه لړۍ پیل کړې او په ټولو قبایلي ضلعو کې به د دغه نوي ضلعي نظام پر ضد غونډې جوړوي. دوی وای لومړی په مکین او دره دمخیلو کې غونډې کړې او د اگست په 26 به په رنګ روډ په خبر کې هم یو غونډه کوي. د قبایل تحفظ مومنت یو مشر سردار اصغر پردای مشال ریډیو ته وای
زمونږه د پاکستان سره الحاق شوه وو، د الحاق په بنیاد باندې د سره زمونږه د ژوند وخت ریډلو پاکستان ریاست چې کم دا مرجر وکړلو غیر آئینی زمونږه وته زکه وایو چې په دې کې د قبایلو کم آزاد تشخص او هغه ختم شولو، د پاکستان سره چې د قبایلو کم واده او جبه وسه شوه وي هغه ختم شولې. خلک دا پښتنه کوي چې دا آئینی مرجر آئینی مرجر چکن دے آغا دے دے تقاضو سره اس کلم تعلق نہ لري چې دا پکم طریقہ باندې دا مرجر شوی دے او ماغه خلق چې چا په دې مرجر کې حصہ خسته و تاسو وګورئ چې هغه د سکرین نه غایب شوی دی.
د قبایل تحفظ مومنت د ځوانانو څنګه مشر ابو سفیان محسود وویل چې دوی ته د ځان له صبح ورکړل شي
کم مقصد دی چې مونږ یک نکاتی ایجنډا چې کم پرې فهم کې سلور شوی نه خودلی شوی پټول ناول د فاټا د پر د صبح نو مونږ دا شی چوایس کا خوخ مکړه چې د فاټا کامیابی پس کېدا هغه په ځان له صبح کېدا او ځان له صبح ممکنه څنګه ده دا غیر لپاره د قبایلو د رائے ضرورت دی چې زموږ چوایس دا دی که څوک ته پوسو کې چې نو غواړي څه چې تاسو ریفارم کول غواړي اصلاحات غواړي دفاع ته ډیولپمنټ غواړي نو دا غیر لپاره بنیاد څه دی نو موږ د صبح چوایس وکړه چې زموږ دغه سیمه فاټا د قبایلستان وي د پاکستان پنځم اکایي به وي.
د دغه ډلې یو بل مشر افراسیاب اپریدی وایي چې د فاټا انضمام باوجود په قبایلي ضلعو کې بدامنی نه ده ختمه شوې او څه خاص بدلون پکې په نظر نه راځي.
وګوره د انضمام نه بعد هم چې دی اومغه طرز باندې روان دي نن سبا چې تاسو ګوره بدامنی کم لهر دې پټوله قبایلي لاګه باندې او دا نامعلوم طرف نه چې کومې حملې کیږي او خلک مري خلک اغوا کیږي اوس هم مغه صورت حال دی. موږ خو بنیادی اعتراض پم دا باندې وو چې تا قبایل ځای په ځای کړي نه وي نو دا د انضمام والا ډرامه تا په داسې ټیم کې ویل راوکړه.
د واکمن ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی او قبایلي او سرحدي چارو سفران پارلیماني سیکرټري اقبال پردی وایي چې په دې نوي نظام یوازې هغه خلک اعتراضات لري چې د چا زاړه اف سی آر نظام کې مرات وو. دوی ویل چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو سره قبایلي ولس ته ډېرې ګټې ورسېدې.
دا مرات یافته خلق د خپل مقاصد د پاره ساتلی وو چې دوی نه به دسخط اخیستو، دوی به د خلکو په حقوقو باندې قابض وو. دا هغه خلکو چې د دې په وجه باندې با حکومتي ریلیف عوام ولا نه رسیدو. نن چې کوم کارونه خیبر پښتونخوا گورنمنت یا وفاقي حکومت په قبایلی علاقو کې کوي په تیر شوي او یو دوا او یو کالو کې اندي شوي، خو زه دا ویم چې د دې خلکو چې کوم ډیمانډ دی یا د دې خلکو چې کوم مطالبې دي قبل پر دوی د قبایلو سره مخلص وي نو په کار دي چې دوی صبح وغواړي د صبح نه څوک هیڅ څوک دی نه منې کوي. که دوی وایي چې کار نه دی شبه په قبایلي علاقو کې اول زه ډیبیټ له تیار یم چې زه ورته وښیم چې کارونه د تیر شوي وختونو به څنګه کېدل، ملکانو مالدارو خلکو لبه کېدل اوس څنګه کېږي.
په 2013 کې د 15 مئی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه. صوبایي حکومت وایي هلته د صوبایي اسمبلۍ څوکیو لپاره انتخابات کړي، د پولیسو او عدالت نظام یې ورغځولی او په مرحله واره توګه به هغه ټولې ولسي ادارې ورغځوي چې کومې په بندوبستي ضلعو کې فعال دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خپرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د شمالي وزیرستان د تعلیم څانګې مشران او اوسیدونکو وای په میرامشاه کې د نجونو های سکول 14 کال وروسته بیا پرانیستل شوی دی. هغه خوندځي په 2008 زیږیز کال کې په 14 کې ډنګ شوی و. د سیمې خلک د سکول بیا خلاصېدو ته خوشاله دي. نومر وزیر رپورت.
شمالی وزیرستان تعلیم څانګې چارواکو او ځایي خلکو په وینا میرامشاه کې د نجونو های سکول یا خوندځي 14 کال پس د زده کړو لپاره خلاص کړل شو. یاد سکول د دربیازه عملیاتو وړاندې 2008 کال کې د نامعلوم لخوا په یو 14 کې ډنګ کړل شوی و، چې د تعلیم څانګې په وینا 2015 کال کې حکومت بیرته یاد سکول جوړ کړ. انجونو بای په متبادل سیول کالونی سکول کې زده کړې کولې، چې اوس باقاعده په یاد سکول کې زده کړې پیل شوې. د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مرستیال مشر فیدا خان وزیر مشال ریډیو ته وویل انجونې کولی شي چې له یاد سکول یا ښوونځي څخه بیرته خپلې زده کړې پیل کړي.
په 2015 کې د ګورمنټ ګرز های سکول هغه پرایمری سیکشن او های سیکشن دوه سره رینوویشن جوړ شول. یا دغه سکول باند و میس ڈی سی شاید علی خان او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جادون صاحب او ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر سید محمد خان په دې کې خصوصي دلچسپي وښودله او دا سکول یې بیا فعال کړ. هغه بچې روستلې ګورمنټ ګرز های سکول میرانشاه بازور ته، نو ورته د سکول ایس نوې سیرینا چالو شو. تقریبا 13 سال بعد ټیچنګ لرننګ پروسیس شروع شو. په شی خبره ته پدا باندې مایدین بچي کوم پیرنټس دي والدین دي هغه دا په شی اظهار کړی جاي.
نامیرام شاه اوسیدون کې مولانا کلیم الله وای چې دوی خوشاله دي چې سکول ورته بیرته خلاص شو. انجونې به یې وکولی شي چې زده کړې پر مخ بوزي.
د ګورنمنټ ګرل های سکول په خلاصول باندې انتهایی د جدون صاحب، د سید محمد صاحب او سارا دی ڈی سی صاحب انتہائی میر مشکوری. سکول د خلاصول شي هغه کوششینه وکړل. ایسو دی میر بچیونه هغه د مشکلات د تکلیفینه چې دی د کینټر یا تطلل واغن او الحمدلله ایز بچی میر دی میران شاه سیټی چې سمره بچونی دی د ایسو په سکون سره په اطمینان سره میران شاه سیټی شو دی خپل سبقینه وی.
د میران شاه یو بل سیدون کې جمال ناصر احمد وای چې د میرام شاه های سکول یا خونځي په خلاصې دو سره به انجونو ته د زده کړو په مخه کې خندونو کې کمی راشي. غواړي چې انجونې زده کړې وکړي.
دنا مخته د میرام شاه چې سیمنا فیمیلز وی هغه به کالونی سکول ته تلې. پلمان شپې ډېر راکوټې نه وي چک پوسټ په تلاشۍ به تلې چې هغه د واجه میرام شاه چې سیمنا فیمیلز وی هغه به خپل ایجوکیشن جاری نه شو ستلې. میچ ریکوست وکړو به دای میچ ریکوست اکسپټ کړو. ډیپټی کمشنر میران شاہ دے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جتون صاحب اور سید ماما صاحب بے حد مشکوری دا ریکویسٹ امیش دینا چے میڈل ایسا دے گے سرا سرا کلاوشی.
زائی خلق وائی چے دا ضربہ عذاب عملیات اوڑان دے چے حالات ناسم وال تعلیمی سرگرمہ یا غزمن شوے وے. دا دوی پا وینا کسا هم حل تا سکولونا دا نوروسیمو پا پرتلا زیاد رنگ کرل شوی نول. خود امیرام شاہ گرلز های سکول او زنانور په لرو پرتو سیمو کې لمن زوړلی شوی ول. د تعلیم څنګ مشران وای چې اوس تعلیمی سرگرمی بحال شوه، خونځي بیرته بحال شوی او د استادانو د هزارې هم سخته نگرانی کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ته مشال ریډیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپکسو یویش په شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
مشال رادیو ته غوږ یاست او وسه مو ښه دی چې تاسو را سره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی او هلته ځینې تبصرې راته راغلي دي. دا تبصرې به هم زه ګورم. تاسو دپاره زه داسې کوم چې د ټلیفون شمیرې د وایبر شمیره او د سکایپ پته درته اعلانوم. تاسو دا واورئ او موږ سره رابطه وکړئ او که د خپلو سیمو تازه خبرونه درسره وي، تازه حل درسره وي، نو هغه به راسره شریک کړئ. نو د ټلیفون شمیرې، د سکایپ پته او د وایبر شمیره واورئ.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 شپک سوا و سلویخت سلور سوا شپک نوی.
پر سکایپ ہم راتا زنگ وحلی شے پتا مدا
مشال ریڈیو
تر سنگ یہ دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکلے پیغام پریخو دے شے.
اوریدن کو دل تر رات پر فیس بک پر نزنی تبصری راغلی دی زنو کسانو زیاتره کسانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو ورځې په مناسبت باندې پوسټونه را تبصری را لیکلی دي. او راشد خان لیکلی دي چې طالبانو ظلمونه شروع کړی دي و خلک په کنداغونو وهلی دي چې تاسو ولې بیرغ پورته کړی و. د دې وجه دا وه چې پرون په د افغانستان په یو شمیر ښارونو کې خلکو د استقلال د بیا اخیستو ورځې په مناسبت د لمانځلو په مناسبت باندې بیرغ اخیستی و. تر دې یوه ورځ مخکې هم خلکو د افغانستان بیرغ په هغو ځایونو کې دوباره وځړاوه چې له کومو ځایونو باندې له دعوو سره سم طالبانو ورڅخه لرې کړی و. نو دی د هغې خبره کوي. او داسې په ټولنیزو شبکو باندې ویډیوګانې هم پرون خپرې شوې. موږ هم تاسو ته په دې اړه باندې رپورټونه درخپاره کړه، خبرونه به درخپاره کړه او ویډیوګانې مو هم درخپارې کړې. خو میر احمد ساحل بیا د راشد خان برعکس خبره لیکلې ده او لیکلې چې بالکل دامن په فضا کې شپې او ورځې سبا کوو، د یو نظام لاندې یو ملت یو. شاهد الله باور هم لیکلې دي چې په خوست کې امن دی. او خیر الله حیران هم لیکلی دی چې افغانستان کې امن دی، امنی خوند کوي، خو د حکومت تشکیلاتی یا جوړښت یا رژیم تر دې ګړی نه دی تنظیم شوی. وایي خلک دې مجهول حالت ته اندېښنه کې دي. انعام الله افغان بیا د دوی برعکس خبره لیکلې ده او لیکلی دی چې کله چې افغانستان ته طالبان راغلي دي، له هغې ورځې څخه د افغانانو ژوند ډېر خراب حالت ته روان دی. د نړۍ یو هیوادونو څخه وایي غوښتنه لرم چې له موږ سره مرسته وکړي. او نبی لیوال وایي چې خوست کې د کلیو خلک د قاچاقي لارو په لټه کې دي چې ځان بهر وباسي. سمه ده، ډېره مننه. زه دلته نور خبرونه هم ګورم. تاسو تر هغې پورې د بلاول سعید په غږ سندره واورئ.
baja dhere na dhere na rab tang 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 baja dhere na dhere na tabla tak bina din 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 rab tang 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 baja dhere na dhere na
شال رادیو ته غواګیاست سلام پښتونخوا خبرونه ده کته سو غواړی چې له تازه خبرونو شننو تبصرو خبر شي نو د مشال رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او همدارز مشال رادیو ټکی کام ته هم ورشي د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړئ هل ته هم تازه خبرونه شننې تبصری او ویډیوګانې در خبرو او تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو د ټویټر اکاونټ یا ټویټر پانه هم تعقیب کړئ په هغه باندې هم تازه خبرونه در خبرو د ټویټر پتہ ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او دا ایٹ ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او شیر رحمان مسید لکھ لی دی چھ د جنوبی وزیرستان پلدا کے د پلپ سر باندھ د ہیڈ ماسٹر منور خان شامیر مسید کورو چغا د پوینا باندھی فوج پاتلسم اگست باندې په بمونو ولوزول دي د کس دا اصل کې خپل دي شیر رحمان مسید دی وی بلکې دی زوی دی لکه چې زنیم خبر چې دی څوک دی خو بارل د لیکلي دي د دې سړی د خلینې لیکلي دي چې څلور زامنی دي چې په ټیکس ادارې کې یو کار کوي بلے پلے واٹرائی کے کار کئی بلے ڈینٹل دا غاخونو ٹیکنیشن دے او یوزوی پکیڈ کالج کی سبا کی او اشپک درش کالا ما کار کڑے پا حکومتی کار کی او اللہ ایس وصلہ والے ڈالی سر میں حیث رابطہ نشتنو معلوم ندا چھے کور ریے والے پا منول زول شوید دے با مک پختنو کو معلومات با اوکو چې د پاکستان د شمالي د جنوبي وزیرستان انتظامیه څه وایي امنیتي چارواکي په دې اړه باندې څه وایي چې دا څه کیسه شوې ده څه پیښه شوې ده محمد اسلم سمیم لیکلي چې په ننګرهار کې امن دی او دلجان چې چې دی هغه لټانګ کلی کلی دی چې موږ خوشحاله یو چې تاسو راته خبرونه راکوئ او وایي په دې طالبانو باندې لږ نظر واچوئ چې د دوی د حکومت یا واکمنی به تسلیمه شي او که نه. اوس په دې اړه باندې خو په نړیواله توګه باندې لا اقدام نه دی شوی. د امریکا او غربي هیوادونو لا څه نه دي ویلي. ځینې نورو هیوادونو ویلي دي چې په دې اړه باندې مشورې روانې دي او غواړي له طالبانو غواړي چې دوی ټول شموله حکومت جوړ کړي. نو که په داسې طریقه باندې حکومت جوړوي ټول شموله انتقالي حکومت او بیا تر هغې وروسته د افغانستان راتلونکي حکومت لپاره لار وټاکي، نو بیا د نړیوالو هیوادونو ویلي دي چې ښایي د طالبانو واکمنی ومني. همداراز دوی په طالبانو باندې ټینګار کوي، لکه همدا پرون د اروپایي ټولنې او شاوخوا شلو نورو هیوادونو یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده او په هغې کې ویلي دي چې وسلوال طالبان دي په افغانستان کې د ښځو او د نجونو حقونو ضمانت ورکړي او هغه دې خوندي کړي. نو دغسې سلسلې دغه کارونه روان دي. مزمل ناصری لیکي چې همدا اوس په کابل هوایي ډګر کې یمه، ډېر بد وضعیت دی، تر لسو زیات کسان چې دي تر اوسه پورې وژل شوي دي او د په ډزو کې وژل شوي دي د وسلو د امریکایي پوځیانو او طالبان د دې ډول پیښو مسؤول دي. طالبان وایي چې دوی هوایي ډګر ته یوازې هغه کسان ورپرېږدي چې اسناد لري. او همداراز په کابل کې هم یو شمیر مدني ټولنو او سفارتونو غږ کړی دی چې یوازې هغه کسان دې ورځي چې څوک ورغبلل شوي وي او څوک ټیکټ لري او سند لري هغه دې ورځي، بې سند دې خلک نه ورځي دغه ته هوایي ډګر ته. د ګلرون بادشاه په غږ غزل اورو.
بد کے دم سنبھال بد ساتم پکور کے بد کے دم سنبھال بد ساتم ایز رکستا رضا مینو لگیال بد ساتم ایز رکستا رضا مینو لگیال بد ساتم پکور کے بد کے دم سنبھال بد ساتم سراس بیزاد شلم زما سرکش سراس بیزاد شلم پختون یما د عقل نا کنگال بد ساتم ساتم ایز رکستا رضا بینو لکھیال بد ساتم ایز رکستا رضا بینو لکھیال بد ساتم ارادے خینخ کا کومه پوره دال باد ساتم تندیا نو تر کومه پوره دال باد ساتم ایز ورک ستار زال وینو لخیال باد ساتم ایز ورک ستار زال وینو لخیال باد ساتم بد کے تما سنبھال بد ساتم
نوی کورونا وائرس ناروغی علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري. دلته راته ځینو نورو کسانو هم تبصیرې لیکلي. د موسم حال یې راته راکړی دی. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ ټول. او د سیف الله زینار لیکلی دی چې له طالبانو خلک تنگ شوی دی، خو د هغې په مقابل کې حشمت الله یوسف بیا لیکلی دی چې په افغانستان کې الحمدلله امن راغلی دی او مخ په ثبات او سوله روان یو. او خو الله ګل همکار وایي چې دغه خبرونه دي چې طالبانو د افغانانو زړونه ورمات کړه، چې ځکه چې ملي بیرغ یې راخیستی او په ټوپکونو یې وهي. زرولی خان خروټی هم لیکلی دی چې په کابل کې بد ورځ ده. او مشرقي زوی لیکلی دی چې په ننګرهار کې د ملي بیرغ په سر طالبانو عام کسان وژلي دي. خو رئیس خان ریحان لیکي چې خوست دامن په فضا کې هر څه مخته روان دي، هیڅ مشکل نشته، ټول افغانان په عادي ډول خپل ژوند ته ادامه ورکوي. پیام نظام خیل په لیکلی دی چې په افغانستان کې د بیرغ مسله ګرمه ده، نو اول باید امنیت لازمي شي او بیا د خلکو ژوند محفوظه شي. او د بیرغ مسله چې دغه اسانه شوي اسانه ده، وي خلک باید له زغم او برداشت څخه کار واخلي. مننه تاسو نظر راکړی دی خپل. خوشحاله اوسئ. او د دلراج په غږ سندره درته نشرو. مشال رادیو ته غواګیاست او تدین علاوه راته دلته نورو کسانو هم خبرونه لیکلي دي. د افغانستان نه علاوه راته مراد علی خان لیکلي دي چې د سوات سین په غاړه کې د تجاوزاتو پر ضد انتظامی یو ځل بیا اقدامات کړي دي، متحرکه شوې ده. سمه ده. او ځینو نورو کسانو د موسم حال راته لیکلی دی. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. زه به داسې وکړم چې د غزالی جاوید په غږ به درته سندره نشر کړم. له دې سره به سلام پښتونخوا پای ته ورسیږي.
خبر چی بوی سنگا دل چوی نے اشنا دے او بے خبر چی بوی سنگا تیرا چوی نے اشنا دے دھیان گسا سر گر پی ننمی دا زوا خطا دے بے خبر چی بوی سنگا دل چوی نے اشنا دے او بے خبر چی بوی سنگا تیرا چوی نے اشنا دے زماد اور بالکل دے جی زماد سنے حال دے جی پنو میں ماں دول بل دخ پر جن کا تلے فال دے جی زماد اور بالکل دے جی زماد سنے حال دے جی پنو میں ماں دول بل دخ پر جن کا تلے فال دے نہیں رے گنا بہر شکار سوران جدا دے خبر چی بوی سنگا دیا چوی نے اشنا دے او بے خبر چی بوی سنگا دیا چوی نے اشنا دے تصویر سے ہی زگورم زما پدر سے دوشی